رنګي اونیس پروګرام مهیروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا په موقعي خبرونو لاندېسته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي قانوني بڼه ورکړې ده. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وینا عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کنی د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوي له ګډون مننه وکړه او دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړي او غښتلي شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نه تنه مړه شوې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سهشنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قایم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیان کسان ژغورل دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څنګه خبریالي السو کورماشي و د استناف حق غوښتنه رد کړې چې د دې توقيف د مودیر تمدید د حکم په وړاندې کړې و. قاضي رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقيف موده د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراګ کې د ازادي رادیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن چې د بهرنی اچن په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو ازادي رادیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای د روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور د لګېدو باعث شو. په دې زیرمه کې د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شي ریکور باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
Thank you. نن په همدې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاری فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتون فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډېر لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف اوس را نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړ، انګلیسي ژبې سمالکان انجن ته تدریس ورکو، چاغه ور باندې اوس وخت بند شو. چیرته چې پیسې نه یو، چیرته سره مصروف نه یي، نو خپل ارته سره څنګه فرق کی؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغوړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېر بیروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دنې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت اداري او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایان نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه به پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سودي، یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان هغه ځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته، چې ډېر کله به یو کس په مسلکي و او هغه به بېدندې و. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهمه او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو حاصل چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکترا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پراتونکو کې غواړم چې فلانای څه شم، مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې زړه ماتیکي، نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا اوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي، نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو، په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی
افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکړي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پریږدي. دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي؟ هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي. یو تېروتنه چې د موږ نه کېږي، موږ د هغې نه چې دا زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یو کوچ یاره ولا دا دوی چې اوس سره کوم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کېږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغې نه چې دی مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پېژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري هر څه ولیکي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره داسې کسان د څومره لیدلي
وینو موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر مسترا پورې دوی زده کړې کړې وې دوی به مطلب باړون کې ول دوی به یوې ښې لیکنې کولې هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي هغوی چې دی مات دي مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندی کړي خطر خا کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته
بله نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته قدرې نه کېږي په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي
په هېڅ صورت نه په هېڅ صورت نه ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته ویو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده درس ووایه نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه مطلب فلانی علمي کار وکړه نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه نو ته دته ته ځواب لرې ته به دلته جم پاتې کېږي که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وې تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوې مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي
بله آشوبی صاحب دا اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي دا کوم سیاسي لوبه ده دا تخنیکي مشکل ده دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي
وای چې کله د واک ته چې خپل نه وي که نه واک ته چې پردی نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه شي باید وشي لنډه خبره زما همدا ده
بله په دغه سی او وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ ځان له خفګان نه وساتئ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ خپل مسلک کې کار نسئ کولی ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي تاسو مړاوي نسئ تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو دا چې هر رقم دی ماحول وي نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه چې دی نشو کولی په پوره معنا یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي سره څه فکر یې بدلي نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته دي په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي د کوم کار د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده نو زه خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیایم بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغه لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر دی موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړې وي مګر هغه ترلاسه نه کړي نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي نو همدا زمنګ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده پنن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانی شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي، نو خو به زه فکر کوم همدغه سي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
درنو دوستانو، دا و دې دیونه د تان دې څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ورته مې د زړه سره غوونه بیا غوونه بیا غوونه لکه دا نازک نازک لاسونه بیا لاسونه بیا